السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته راغلاست وایم وړاندې اورئ د بشری حقوقو غړو مدافع سازمانونو د پانتون د استاد او شنون کې فیض الله جلال د نیول کېدو په اړه توند خبرګونونه ښکاره کړي او له طالبانو غوښتي چې ښاغلی جلال ژر تر ژره خوشی کړي. د ښاغلی جلال لور حسینه جلال ازادي راډیو ته وویل
استاد در دو دهه گذشته و حتی قبل
استاد پوتیرو دوول سیزو که او مخکې د عدالت او قانون د حاکمیت لپاره مبارزه کړی ده.
جلال پرون په کابل کې لخپل کور نیول شوی دی. په دې اړه جزئیات وروسته درته خبرو. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی پرون تهران ته تللی.
دغه هیئت به د افغانستان او ایران د اړیکو د لا پیاوړتیا، د تجارت او صنعت، همدغسې د سرحداتو پر موضوعاتو باندې ایراني چارواکو سره خبرې کوي.
پرون د ایران لخوا د اوکراین ایرلاین د یوې الوتکې د نسکورولو دویم کلیزه وه چې یو شمیر معترضو کسانو د ایران حکومت او رژیم وغند. موږ د عدالت غوښتنه کوو، باید له قاتلانو د ټولو ځواکونو قمندان باید بازخواست شي. پاکستان کې ګڼو سیمو کې واوري شوي او خلک د یخنۍ او توپانو له امله مړه شوي.
روډونه بندي او د واورې د ورېدو له وجې ګاډي چې کوم دی ځینې تللي و سورلو ګاډي هغه مخکې نشي تللی.
تر هر سمخ کې خبرونه لرو. د مهمو خبرونو سره ټکی د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو د حکومت یو پلاوی رسمي سفر باندې تهران ته تللی. د بشري حقونو مدافع سازمانونو د پانتون د استاد او شنونکي فیض الله جلال د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. او پرون په جرمني کې یو شمېر خلکو د کووید 19 پالیسیو پر ضد اعتراض وکړ. پوره خبرونه. د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو د حکومت یو پلاوی په رسمي سفر تهران ته تللی دی. طالب چارواکي وایي افغان پلاوی به د دغه سفر په ترڅ کې په ایران کې د دیره افغان کډوالو پر ستونزو او د افغانستان د اقتصادي بحران د حل پر لارو له ایراني چارواکو سره خبري وکړي. په پلاوی کې د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمدالله وسیق هم شامل دی.
د اقتصاد وزیر، د صنعت او تجارت وزیر، د افغانستان بانک لوی رئیس، د کورنیو چارو وزارت معین، د مالیه وزارت معین، د معدن او پټرولیم وزارت معین، د مهاجرینو چارو وزارت معین، د فواید عامه وزارت معین، د سرحداتو وزارت معین په دغه هیئت کې ملتیا کوله.
طالبانو مشرانو لدی څو واره مخکې هم ایران ته سفرونه کړي، خو د زمري په څلور رښتمه په افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا لومړی ځل دی چې د طالبانو پلاوی پر رسمي سفر ایران ته ځي. په غزنی کې د په بخښنې سره د کابل پوهنتون د استاد او شنونکي فیض الله جلال نیول کېدو ګڼ توند غبرګونونه پارولي. د بشري حقونو د څار او د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره ښاغلی جلال خوشی کړي. د بشري حقونو د څار سازمان یوې مسؤلې پاتریشا ګاسمن د طالبانو لخوا د فیض الله جلال پر نیول کېدو نیوکه کړې او لیکلي دي چې طالبان هم د ټولو نورو استبدادي رژیمونو په څیر انتقادونه خطر ګڼي. اخوا د بخښنې نړیوال سازمان جنوبي اسیا څانګې بیګا په ټویټ کې لیکلي، امنیست انټرنیشنل په یو ټلویزیوني پروګرام کې د خپلې وینا د ازادۍ او پر طالبانو د نیوکو له کابله د کابل پوهنتون د استاد پروفیسر جلال د نیولو غندنه کوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې جلال د ده په خبره متعصبه ده او د نظام په ضد خلک تحریکول، نو ځکه د ټولنیزو شبکو له لارې د ځینو څرګندونو په خاطر نیول شوی دی. جزئیات به وروسته پروګرام کې درته بشپړ خپاره کړو. په غزنی کې د سکی ورزشي کلب پرانیستل د ګڼو خلکو له تود هرکلی سره مخ شوی دی. غزنی له کابل، بامیان او پنجشیر وروسته د افغانستان څلورم ولایت دی چې د سکی کلب پکې فعالیږي. د غزنی د سکی د کلب مسؤول محمد علي ازادي راډیو ته وویل
اولین بار است که
لومړی ځل دی چې په غزنی کې د لوبه تر سره کیږي او دولس لوبغاړو برخه پکې اخیستی وه. موږ تمه لرو چې په راتلونکي کې د دې لوبې ګډونوال زیات شي. هڅه کوو چې د سکی لوبې فدراسیون هم په غزنی کې جوړ کړو.
د یادونې ده چې د غزنی د سکی کلب غړو وړمه ورځ په غزنی کې د دولتي پانتون شاته د کلایجاوس په غرونو کې د سکی لوبه وکړه چې ګڼ ښاریان یې نندارې ته ورغلي وو او لوبو یې هرکلی وکړ. د قزاقستان د استخباراتو پخوانی رئیس کریم ماسیموف پرون د ملي خیانت په تور ونیول شو. نوموړی په دې هیواد کې د خونړیو اعتراضونو پر مهال له نیول کېدو دوه ورځې مخکې له دندې لیرې شوی و. د قزاقستان د ملي امنیت کمیټې د ماسیموف د نیول کېدو په اړه د جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي یو شمېر نور امنیتي چارواکي هم نیول شوي دي. شپږ 50 کلن ماسیموف چې 2 ځلې د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف له نږدې کسانو ګڼل کېږي. معترضان چې د سونګ د موادو د بیې د لوړېدو په غبرګون کې تېره ونې له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې پیل کړي تر ډیره نظربایف ته په غوسه و. ماسیموف له 2014 کال رئیس د قزاقستان د استخباراتو د رئیس په توګه دنده درلوده. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت ویلي د دغو اعتراضونو پر مهال 3000 تنه مظاهرچیان نیول شوي. د قزاقستان حکومت د وضعیت د کابو کولو لپاره د ډله ییز امنیت د سازمان چې مشري موسکو کوي د مداخلې غوښتنه وکړه. د سربیا په څو ښارونو کې معترضانو پرون یوې نړیوالې کمپنۍ ته د دغه هیواد د لیتیم د یو کان د استخراج د چارو د سپارلو د پلان پر ضد مظاهره وکړه. دا له څو اونیو راهیسې د پلیل شویو هغو اعتراضونو دوام دی چې هدف یې له دې پلان څخه لاس اخیستو ته د حکومت اړ ایستل دي. مظاهرې ماسپښین مهال پیل شوې او 1 ساعت یې دوام وکړ چې په ترڅ کې معترضانو د پلازمینې بلګراد او نوي سات ښار اصلي لویې لارې بندې کړې. همدارز په پیساک نومي ښار کې هم شاوخوا 100 کسان ټول شوي وو. د ښار اصلي سړک یې بند کړ. د ریو تینتو کمپنۍ چې مرکز یې په لندن کې دی او په نړۍ کې د فلزات او کانونو د استخراج په چاره کې دوهم ځای لري د سربیا په لویدیځ کې د لیتیم د یو کان د استخراج په برخه کې څېړنې پیل کړي دي. او د جرمني په یو شمېر ښارونو کې پرون خلکو د کووید-19 ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې د حکومت پر پالیسیو اعتراض وکړ. د جرمني پولیس وایي په شمال ختیځ ښار شویرین کې شاوخوا 1400 کسان غونډ شوي او د ماشومانو د واکسین پر ضد مظاهره وکړه. پولیسو همداراز ویلي په امبور کې هم په همدې شمېر کسانو لاریون وکړ. پلازمینې برلین کې شاوخوا 150 کسان ټول شوي وو او د روغتیایي تدابیرو په برخه کې د حکومت د پلانونو پر ضد خپل غږ پورته کړ. اخوا د جرمني د روغتیا وزیر کارل لاوټرباخ وویل د واکسین د مخالفانو او له کورونا وایروس څخه د منکرو معترضانو استدلال هیڅ اعتبار نه لري. ازادي رادیو ته غوښتل خبرونه مو واوریدل. کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو لخوا د پوهنتون د استاد او شنونکي فیض الله جلال نیول کېدو ګڼ توند خبرګونونه پارولې دي. له دې ډلې د بشري حقونو د څار او بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره ښاغلی جلال خوشي کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټوټر باندې فیض الله جلال ته د متعصب خطاب کړی او لیکلي دي چې هغه په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمېر سرګندونو په تړاو نیول شوی دی. تر لنډې دمې وروسته جزئیات واورئ. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل او د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د طالبانو لخوا د کابل پوهنتون د استاد فیض الله جلال نیول غندلې دي. د بشري حقونو دغو دواړو سازمانونو غوښتي چې ښاغلی جلال باید ژر تر ژره خوشي شي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې بیګا په یو ټویټ کې لیکلي امنیسټ انټرنیشنل په یو ټلویزیوني پروګرام کې د خپلې وینا د ازادۍ او پر طالبانو د نیوکه کولو له کبله د کابل پوهنتون د استاد پروفیسر جلال د نیولو غندنه کوي. فیض الله جلال د کابل پانتون استاد او سیاسي شنونکي دی چې پرون په کابل کې خپل کور نیول شوی دی. د طالبانو ویاندویانو لومړی سر رسمان د هغه د نیولو په تړاو څه نه ویل، خو یوازې امنیتي سرچینو تاییدوله چې جلال په کابل کې د طالبانو استخباراتو نیولی دی. جلال په ټلویزیوني پروګرامونو او مرکو کې پر طالبانو توندې نیوکې کولې. د څو موده مخکې هم د طالبانو له یو ویاند محمد نعیم سره په یو ټلویزیوني پروګرام کې لفظي شخړه وکړه چې په خواله رسنوي ډېر تود بحث جوړ کړی و. د بشري حقونو د څار سازمان یوې مسؤلې پاتریشا ګاسمن د طالبانو لخوا د فیض الله جلال پر نیول کېدو نیوکه کړې او لیکلي دي چې طالبانو هم د ټولو نور استبدادي رژیمونو په څیر انتقادونه خطر ګڼي. هغه زیاته کړي د طالبانو رژیم د ټولو استبدادي رژیمونو په څیر انتقاد یو ګواښ ګڼي او بیا د منتقدینو د ځپلو پلمې لټوي. د فیض الله جلال میرمنې مسعوده جلال او لوري حسینه جلال په جلا بیانونو کې د هغه په خوشی کولو ټینګار کړی دی. اغلی مسعوده جلال لیکلی، ډاکټر جلال خپل کور د طالبانو د ځواکونو لخوا نیول شوی او یو نامعلوم ځای ته وړل شوی. ډاکټر جلال د پوهنتون د استاد په صفت د بشري حقونو لپاره په خپلو ټولو فعالیتونو کې د عدالت او د هیواد د ګټو لپاره غږ پورته کړی دی. اخوا د فیض الله جلال لور حسینه جلال ازادي راډیو سره په خبرو کې پر طالبانو غږ وکړ چې پلار یې ورخوشي کړي.
استاد په تیرو دوو لسیزو کې او مخکې د عدالت او قانون د حاکمیت لپاره مبارزه کړې ده. یو میاشت مخکې پر اوسنی نظام له سخت انتقاد وروسته تر تعقیب لاندې و او له ګواښ سره مخامخ و، او نن بې له کوم دلیله له کوره ونیول شو.
د ټویټر او فیسبوک غنو کارونکو هم د پانتون د استاد او شنونکو فیض الله جلال د خوشی کولو کمپاین پیل کړی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا په یو ټویټ کې فیض الله جلال ته د منسوب ټویټر څو عکسونه خبره کړي چې پکې پر طالبانو توندې نیوکې کړي. مجاهد لیکلي، جلال په ټولنیزو رسنیو د خبره ده او توبه او څرګندونو په تور نیول شوی ځکه د خلک د نظام پر ضد پارول. جلال ته په منسوبو څو ټویټونو کې هغه د طالبانو د ملي امنیت ټول مشران پاکستانیان بللي او پوری لګولې چې د پاکستان لخوا معاش ورکول کیږي. خود استاد جلال لور حسینه جلال ویلي دا ټویټر جعلي دی او خلکو یې غوښتي چې دغه ټویټر پاڼه ریپورت کړي څو د ټویټر ادارې لخوا وتړل شي.
جوان آزادی
خزینه تر سری جاز نو ورکی چې د بلش تذکره واخلي.
جلانه فیصله وا منګولا وخت درشي
په هنه
کومې په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته مونږ بزمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ازادي رادیو ته غوګیست وربشو. ایران ته د طالبانو د بهرنی چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د سفر پاړه راپور ده. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی ایران کې د پر کابل د طالبانو لواکمنی دورسته د ایران ته د طالبانو د حکومت د یو جکپوړي پلاوی لمړی سفر ده. خغلی متقی پرون تهران ته رسیدلی او تمه ده چې د افغان کډوالو د ستونزو، اقتصادي همکاریو او نور مسلو په اړه له ایرانی چارواکو سره وغږیږي. تفصیل احمد تکل پر ریپورت کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی په ایران کې د ډیره افغان کډوالو او د افغانستان د اقتصادي بحران د حل پر لارو د خبرو لپاره په یو رسمي سفر تهران ته تللی دی. له ښاغلي متقی سره د اقتصاد او صنعت او سوداګرۍ وزیران، د افغانستان بانک لوی رئیس او د څو وزارتونو معینان په دې سفر کې ملګري دي. د طالبانو مشرانو له دې مخکې هم څو ځلې ایران ته سفرونه کړي، خو د زمري په څلور وشتمه پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د لومړی ځل دی چې د طالبانو پلاوی په رسمي سفر ایران ته ځي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې تهران ته د افغان پلاوی د سفر پر اهدافو رڼا واچوله.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر محترم مولوي امیر خان متقی صاحب په مشرۍ باندې یو لوړ پوړی هیئت د ایران هیواد ته سفر وکړ. دغه هیئت به د افغانستان او ایران د اړیکو د لا پیاوړتیا، همدغسې د تجارت او صنعت په برخه کې، همدغسې د سرحداتو پر موضوعاتو باندې او په یو شمېر نورو موضوعاتو باندې به له ایراني چارواکو سره خبرې کوي.
د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر ټویټر لیکلی دی چې د ښاغلي متقی او ورسره پلاوی تود هرکلی وشو خو نور جزئیات نه دی ورکړي. ایران چې له افغانستان سره شاوخوا 900 کیلومتره ګډ سرحد لري، د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاند سعید خطیب زاده تیرونی خبریالانو ته ویل ایران تر اوسه هغه ټکی ته نه دی رسیدلی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس وایي که څه هم طالبان او ایران له امریکا سره د مخالفت په برخه کې ګډ دریز لري، خو په نورو برخو کې د په وینا د دواړو خواوو ګډه همکاري ډیره ممکنه نه ښکاري. شمس وایي طالبان رسمیت پیژندنې او اقتصادي مرستو ته اړتیا لري.
ایران تل په افغانستان کې د یوې ځانګړې مذهبي ډلې ملاتړ کړی، همداراز دوی افغانستان په کلتوري توګه خپل حوزه ګڼي او د نفوس ساحه ګڼي. د همدې هدف لپاره دوی فعالیتونه ترسره کوي. دا چې اوس طالبان د هر چا ملاتړ ته اړتیا لري، نو ممکن په دې سفر کې دوی غواړي چې د ایران نه د ممکنه رسمیت غوښتنه وکړي یا په اقتصادي چارو کې هم مرستې وغواړي.
د ښاغلي شمس په وینا ځینې لانجمن مسایل شته چې ښایي په راتلونکي کې د طالبانو د حکومت او ایران ترمنځ د اړیکو پر څرنګوالي ناوړه اغیز وکړي. ښاغلی شمس د ایران او افغانستان ترمنځ د اوبخور ناحله لانجه او په ایران کې د پخواني حکومت د ځینو ګډونوالو تنظیمونو د غړو فعالیت او یا له هغو څخه د ایران احتمالي ملاتړ د مثالونو په توګه یادوي. ایران له دې مخکې له طالبانو غوښتي وو چې په خپل حکومت کې نورو ډلو ته هم ونډه ورکړي. د طالبانو په حکومت کې د ښځو او د نورو سیاسي ډلو استازیتوب نشته او له دې کبله د سیمې او نړۍ د هیوادونو له سختو انتقادونو سره مخامخ دی. خو دوی استدلال کوي چې دا حکومت موقتی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته وایست ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو په لاس د اوکراین ایرلاین د الوتکې د نسکورولو دوه کاله پوره شول. په هغه پیښه کې چې د 1990 کال د مرغومي په 13 وشوه، د ایران د سپاه ځواکونو لخوا په دوه توغندیو باندې د اوکراین ایرلاین PS-225 الوتکه د تهران هوایي ډګر نه تر پورته کېدو وروسته نسکوره شوه. پکې 106 سپرلۍ وژل شوې، 14 افغانان وو. د پیښې د دویمې کلیزې په مناسبت تهران کې د قربانیانو ځینو کورنیو یو ځل بیا د عدالت د تأمین غوښتنه وکړه. جزئیات په دغه رپورټ کې.
دا د هغه کسانو غږونه دي چې د تهران هوایي ډګر ته نږدې هغه ځای کې چې دوه کاله مخکې له هوایي ډګر پورته شوې اوکراینی الوتکه نسکوره شوه راټول شول او د پیښې د قربانیانو په حق کې د عدالت غوښتنه کوله. دوی د حقیقت او عدالت نارې وهلې او ویلې په دې پیښه کې د ښکېلو کسانو د بې طرفه محاکمې غوښتونکي دي. د اوکراین PS-225 الوتکه دوه کاله مخکې د مرغومي په 13 نیټه د تهران له نړیوال هوایي ډګر څخه تر پورته کېدو لږ شېبه وروسته د ایران د سپاهي پاسداران ځواک په دوه توغندیو رانسکوره شوه او په کې ټول 106 سپاره کسان ووژل شول. په دې الوتکه کې چې له تهران څخه کیف ته روانه وه، پر اوکراینی، ایرانی، کاناډایی، برتانوي او سویډني وګړو سربیره افغانان هم وژل شوي وو. د ایران حکومت درې ورځې د الوتکې په نسکورولو خوله پټه کړې وه، خو وروسته یې ومنله چې دا مسافر وړونکې الوتکه د سپاهي پاسداران د هوایي دفاع په توغندي ویشتل شوې، خو سبب یې انساني تېروتنه وبلله. د ایران د انقلاب ساتونکي ځواک لخوا د یوې اوکراینی مسافر وړونکې الوتکې د نسکورولو د دویمې کالیزې په مناسبت د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ یو ځل بیا د عدالت د تامین غوښتنه کړې ده. په الوتکه کې د 14 وژل شو افغانانو څخه د یوه پلار محمد مهدي سعادت ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د خپل وژل شوي زوی په حق کې د عدالت غوښتونکی دی.
موږ د عدالت غوښتنه کوو، باید له قاتلانو د ټولو ځواکونو قمندان باید زموږ د افغانانو په اصطلاح باز خواست شي. دا تېروتنه همدي وه او پرتوغندي د دې مسافر وړونکي الوتکې د ویشتل کېدو دا کار قصدي و.
د فردا راډیو د رپورټ له مخې د شنبه په ورځ په دې الوتکه کې د یو شمېر قربانیانو کورنۍ چې ایران کې اوسیږي په تهران کې د امام خمیني هوایي ډګر ته ولاړل او وروسته د الوتکې د نسکورېدو ځای ته ورغلل.
چرا پنهان کاری کردن؟ باید
نژدې میاش مخکې څلور هیوادونو کاناډا، سویډن، اوکراین او برتانیا ایران ته درې اونۍ مهلت ورکړی وو چې د غورځول شوې اوکراینۍ الوتکې اړوند پوښتنو ته ځواب ورکړي. دغه هیوادونو چې د الوتکې د لویدو په پیښه کې وګړي وژل شوي وو یوه ګډه اعلامیه کې ویلي وو د ایران د وضاحت نه ورکولو په خاطر د صبر کاسه ډکه شوې ده. ایران که څه هم ویلي دي د الوتکې د پیښې په اړه دوه اړخیزو خبرو ته چمتو دي، خو تر اوسه پورې د کاناډا، سویډن او اوکراین دغه غوښتنه له پامه غورځولې چې وایي د پیښې د قربانیانو کورنیو ته دي ایران تاوان ورکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت د ارزونې کمیټې د روغتیایي بنسټونو د فعالیتونو او جوازونو په اړه د خپلې ارزیابۍ پایلې په یو خبري غونډه کې اعلان کړې. د دې ارزونې پر بنسټ په کابل کې درې روغتونونه، شپږ نوي درملتونونه، او پنځوس لابراتوارونه او څلور دېرش کلینیکونه له جواز پرته فعالیتونه کوي، چې د طالبانو د چارواکو په خبره په اړه به ژر پریکړې وشي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت چارواکو د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د دې وزارت د ارزونې ملي کمیټې دولس ټیمونو د کابل په اتلس ناحیو کې 1,608 روغتیایي مرکزونه ارزولي دي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ په کابل کې 1,618 کتنځایونه له جواز او له کوم معیار پرته فعالیت کوي. دغه شان 1,010 خصوصي درملتونونه او درې روغتونونه د فعالیت جواز نه لري. له 1,518 درملتونونو څخه چې د دغه وزارت لخوا ارزول شوي 1,090 درملتونونه جواز نه لري. په همدې ډول 1,010 تشخیصي لابراتوارونه هم له کوم معیار پرته فعالیت کوي. د مسؤلینو په خبره د 1,090 ارزول شویو لابراتوارونو له ډلې 50 هغه د فعالیت جواز نه لري، او د 18 سراپا کلینیکونو له ډلې هم 40 بې جواز دي. د دې کمیټې د موندنو پر بنسټ دغه شان د درملو درې عمده پلورنځي، درې د اکسرې مرکزونه، او د درملو او روغتیایي توکو د تولید درې مرکزونه هم جواز نه لري. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت مسلکي معین عبدالباری عمر په دې اړه جوړه شوې خبري ناستې ته وویل:
دغه کمیټه چې درې برخې لري، یو برخه رهبری ده، دویمه برخه عملیاتي برخه ده، او دریمه تخنیکی برخه ده. اوسنۍ کار چې ما کوم ارقام تاسو ته اعلان کړل، دا زموږ عملیاتي برخې او تخنیکی برخې په مرسته ترسره کړي، خو رهبری برخه په خپله پوست منیجوري، یعنی له وزارت نه وروسته بل وزارت، آیا دا تر کومه حده حقیقت و؟ دا موږ په خپله کوو، او هغه ارقام به بیا له تاسو سره هلته اعلانوو. او تاسو ته په دویم پړاو کې موږ دا وکړو چې موږ څومره درملتونونه وتړل، څومره مو روغتونونه وتړل، څومره مو تشخیصي مراکز او لابراتوارونه بند کړل، څومره ته مو توصیهنامې ورکړې، څومره ته مو اخطارنامې ورکړې، او څومره مو تقدیر کړل.
عبدالباری عمر له هغه نړیوالو روغتیایی بنسټونو چې لا هم له افغانستان سره خپل همکاري او تداوم ورکوي د مننې ترڅنګ، له نورو نړیوالو روغتیایی بنسټونو هم غوښتنه وکړه چې روغتیایی برخه دې نه سیاسي کوي او له دغه هیواد سره د خپل مرستو ته دوام ورکړي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ټولو هغو مرکزونو ته چې د فعالیت جواز نه لري او فعالیتونه یې غیر معیاري دي خبرداری ورکړ چې ژر تر ژره دې خپل جوازونه واخلي او فعالیتونه دې هم معیاري کړي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت مسؤلینو د شنبه ورځې خبری ناستې پر مهال وویل چې تر اوسه په افغانستان کې د کرونا ویروس د اومیکرون بڼې هیڅ یوه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. که څه هم څه موده مخکې د افغان جاپان روغتون چارواکو ویلي و چې دغه روغتون کې د کرونا ناروغۍ د تشخیص کیټونه په ختمېدو دي، خو د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت مسؤلین یې د شتون ډاډ ورکوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته نږدې په مری سیمه کې د یخنۍ او توپان له کبله د مړو شمیر 22 ته لوړ شوی دی. په مری کې چې په زړه پورې تفریحي سیمه ده، د ژغورنې عملیات د پرونۍ ورځې تر پایه روانو. په دې ځای کې د راپورونو له مخې زرګونه موټر په واورو کې بند پاتې دي. دې خوا د خیبر پختونخوا په ګڼو سیمو کې هم په غرنیو سیمو کې د سخت واورو له کبله لارې تړل شوې دي. موټروانان بیا شکایت کوي چې دلته ژغورندوی ټیمونو تر اوسه خپل کار نه دی پیل کړی، او که همداسې بې غوري وکړي نو ښایي د مرګ ژوبلو شمیر چې د دوی په خبره اوس کم دی زیات شي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 22 کسان اسلام آباد ته نږدې د مری په تفریحي غرنۍ سیمه کې د سړو او د واورو د سخت توپان له کبله مړه شوي دي. چارواکو پرون وویل د پیښې قربانیان د شپې په اوږدو کې په خپلو موټرو کې پاتې وو. د دوی په وینا ډیری کسان د وجود د تودوخې د کمیدو له کبله مړه شوي دي. د اسلام آباد د پولیسو یو افسر عتیق احمد اسوسییټډ پرس خبری آژانس ته ویل چې په قربانیانو کې د یو همکار افسر او د کورنۍ وغړي هم شامل دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد وویل چې د جمعې په ماښام د مری په غرونو کې نږدې یو متر واوره ورېدلې وه، او پرون سهار زرګونه موټر د لارې په اوږدو کې بند پاتې شوي وو. د مری یو سیمه ییز چارواکي عمر محبوب وویل واوره هومره درنه وه چې په پیل کې حتی د لارو د توګلو وسایط هم بند پاتې وو. د نوموړي په وینا د یخنۍ کچه د سانتیګراد په حساب منفي 8 ته راټیټه شوې وه. سیمایزو چارواکو له دولتي ملیشو او له ځانګړو غرنیو ځواکونو د مرستې غوښتنه وکړه چې په نتیجه کې پرون زرګونه موټر له واورو راوېستل شول، خو د دوی په وینا زرګونه نور لا هم تر واورو لاندې پټ پاتې دي. ښاغلی محبوب وایي مری ته د ننوتو ټولې بندې لارې د پرونۍ ورځې تر پایه وتوګل شوې او پوځیان هڅه کوي چې پاتې لارې هم پاکې کړي. پاکستاني پوځیانو هغه ښوونځي چې پوځ یې اداره کوي د خلکو لپاره په موقتو استوګنځایونو بدل کړي او ژغورل شویو خلکو ته خواړه پکې ورکوي. د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد خبریالانو ته وویل چې د سیمې خلک هم د ژغورنې په عملیاتو کې ونډه اخلي.
د سیمې خلک کمپلې او خواړه ویشي. موږ یوازې په خوړو او کمپلو بار موټرو ته اجازه ورکوو چې مری ته ولاړ شي. مری ته د تګ ټولې لارې بندې شوي دي.
د ژغورنې عملې هم هغو خلکو ته کمپلې او خواړه وویشل چې په واورو کې بند پاتې وو. د ژغورونکو د ډلې یوه ډاکټر عبدالرحمن وویل هغوی چې مړه شوي ښایي د ډېر وخت لپاره د خپلو موټرو د بخاریو د کارولو له کبله د کاربن مونوکسایډ ګاز په وسیله مسموم شوي وي. مری د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په 46 کیلومترۍ کې پروت ژمنی تفریحي ښار دی چې هر کال میلیونونه کسان هلته ځي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 900 او 15000 نوي مندل شي.
وربشو غزنی تالتا د اسکی لوبی کلب جوړ شوی دی. غزنی له مرکز کابل پنچیر او بامیان او وروسته د هیواد څلورم ولایت شو چې د غلطه د اسکی لوبی به کې پیل شوې. د تیر جمعې پورس په دغه ځای کې یاده لوبه ترسره شوه او 200 تن ورزشکارانو پکې ګډون کړی و. جزئیات له غزنی نه په دغه ریپورت کې واورئ.
خلیل ایازی ورزشکار او د غزنی ولایت اوسیدونکی دی. د په غزنی کې په لومړي ځل د اسکی په واورینه لوبه کې ونډه اخیستې ده. نوموړی وایي د غزنی هوا او غرونه دې ته آماده دي چې د اسکی لوبه پکې ترسره شي. ایازی زیاتوي غزنی ته د زیات شمیر لوبو کلبونه او فدراسیونونه راوړل شوي چې زیاتو کسانو پکې ونډه اخیستې ده.
تاسو ګوري چې تېرې اونۍ زیاته واوره وسوه او د اسکی لوبه پکښې کې په ډېره ښه اساني سره ترسره کېدای سي. موږ تمه لرو چې په دې لاره کې هم ښه لاسته راوړنې ولرو.
دا په داسې حال کې ده چې له کابل، پنجشیر او بامیانو ولایتونو څخه وروسته په غزنی ولایت کې هم د اسکی لوبې کلب جوړ سو او په لومړي ځل یې د جمعې په ورځ دلته یادې لوبې ترسره کړې. دغه لوبې د غزنی ښار اړوند د دولتي پوهنتون شاته د کلای جوز په غرونو کې ننداره شوې. په غزنی کې د اسکی کلب مسؤول محمد علي وایي له بامیانو ولایت څخه وروسته یې په غزنی کې هم د اسکی کلب ټیم پرانیست او 12 تنه لوبغاړي ورسره دي. نوموړي د دغه لوبو پر وخت رسنیو ته وویل که چیرې په غزنی کې د ورزشي فدراسیون مسؤلین د دې لوبې د تمرین کولو لپاره مناسب ځای ورکړي نو دوی کولی سي چې په راتلونکي کې د دې لوبې سیالۍ د هیواد دننه او بهر ترسره کړي.
دا لومړی ځل دی چې دا لوبه غزنی کې ترسره کیږي چې 12 ورزشکارانو پکې برخه اخیستي وو. موږ تمه لرو چې راتلونکي کې د دې لوبې ګډونوالو زیات شي. هڅه کوو چې د اسکی لوبې فدراسیون هم غزنی ته راوړو.
محمد علي د غزنی له خلکو هم په دې برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه چې په راتلونکي کلونو کې به د غزنی اسکی لوبډله د نورو هیوادونو په سطح خپلې لوبې نندارې ته وړاندې کړي او له قوي ټیمونو سره به سیالۍ وکړي. خو په غزنی کې د ورزشي فدراسیون مسؤلین بیا وایي خوښ دي چې غزنی ته هم یاد لوبه راغله او په پام کې لري چې په راتلونکي کې به د دې لوبې لپاره زیاتې هڅې وکړي. د غزنی د ورزشي فدراسیون مرستیال سید نیکبین د دغه لوبې پر وخت رسنیو ته وویل اسکی لوبه تر اوسه په غزنی کې هیڅ رسمي فدراسیون نه لري او لومړنی کلب یې پرانستل سو.
دا چې غزنی ولایت کې هم واوره زیاته وي نو سږ کال مو دا لوبه په غزنی کې هم پرانسته. موږ مخکې دا لوبه په بامیانو کې کوله. که چیرته په دې برخه کې له موږ سره مرستې وشي ښې لاسته راوړنې به ولرو.
سید نیکبین له ملي فدراسیون څخه وغوښتل چې په غزني کې د دې لوبې په پراختیا کې همکاري وکړي. په غزني کې ډیری ورزشکاران وایي د غزني ډیری غرونه واورې د اسکی لوبې لپاره مناسب دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزني کې له ډېره وخته وروسته د لوبو لړۍ بیا پیلېږي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
ورزو لنډ خبرونو ته وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شو. د طالبانو لخوا د پانتون د استاد او شنونکي فیض الله جلال نیول کېدو ګڼ توند غبرګونونه پارولي. له دې ډلې د بشري حقونو د څار او د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره ښاغلی جلال خوشي کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر باندې فیض الله جلال ته متعصب خطاب کړی او لیکلي دي چې هغه په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمېر څرګندونو په تړاو نیول شوی. د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو د حکومت یو پلاوی رسمن تهران ته رسیدلی. په غزنی کې د سکی ورزشي کلب پرانیستل شو او لوبې هم وشولې. د قزاقستان د استخباراتو پخوانی رئیس کریم ماسیموف پرون د ملي خیانت په تور نیول شو. نوموړی په دې هیواد کې د خونړیو اعتراضونو پر مهال له نیول کېدو دوه ورځې مخکې له دندې لیرې شوی و. د سربیا په څو ښارونو کې معترضانو پرون یوې نړیوالې کمپنۍ ته د دغه هیواد د لیتیم د یو کان د استخراج د چارو د سپارلو د پلان پر ضد مظاهره وکړه. او په جرمني کې هم په بیلابیلو ښارونو کې پرون خلکو د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې د حکومت پر پالیسیو اعتراض وکړ. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس دویمه نیمای پیلو په دویمه نیمای کې مثلث خبرونه لرو چې د افغانستان، پاکستان او ایران د انټرنیټ پرواز باندې خبرې پکې شوې دي.
سلام او وخت بخیر. دا اونۍ پر انټرنیټ غږیږو چې ټوله نړۍ سره وصل کړې ده، خو زموږ سیمه افغانستان، پاکستان او ایران کې د انټرنیټ وضع څنګه ده؟ په همدې اړه مبحث ته زه صفی الله ستانکزی ښه راغلاست یم. دلته په سټوډیو کې راسره د فردا راډیو سید رضا شکر اللهی او همدارنګه د مشال راډیو ګلایاز ناستی. ډیره مننه چې پروګرام ته راغلی کور مودان. آقای شکر اللهی، با شما شروع میکنیم. در ایران وضع انټرنیټ چگونه هست؟
وضعیت اینترنت در ایران که وضعیت من میتونم بهش بگم برزخی هست، یعنی یک وضعیت بینابینی و که هم دولت و حکومت به شدت تلاش داره که اینترنت رو به طور کامل تحت مدیریت خودش در بیاره، اما به دلیل اینکه توان فنی این کار رو به طور گسترده نداره، پروژه هایی که برای این کار تعریف کرده با تأخیر زیاد مواجه شده. در طرف مقابل مردم به عنوان کاربران اینترنت هستند که حضور بسیار بسیار گسترده‌ای در اینترنت دارند، به طور در واقع منظورم مشخصاً استفاده از شبکه‌های اجتماعی هست. اما معضل بزرگی که خیلی جلوه داره در ایران بحث فیلترینگ اینترنت در ایران هست و مسدود بودن تقریباً هر سایت خبری و اطلاع رسانی و حتی برخی از سایت های خدمات رسانی که در خارج از ایران اداره میشن یا به زبان های دیگه هستند در داخل ایران فیلتر هست. بسیاری از شبکه های اجتماعی بسیار مهم در ایران فیلتر هستند و معضل بعدی رو ایجاد کرده که اون هم استفاده از فیلتر شکن هاست که مردم باید دائما در پی فیلتر پیدا کردن فیلتر شکن های جدید باشن که امن باشه و بتونن هم به امور روزمره شون برسن و هم از دنیای اطلاعات و اخبار عقب نمونن.
گلای، از پاکستان که اینترنت څنګه دی؟ ارقام څنګه دی په پاکستان کې؟ څومره خلک اینترنت کاروي یا د دولت چلند څنګه دی ورسره؟
پاکستان ټول آبادی چې دا تقریبا 223 میلیونه ده، او په دې کې چې کوم غیر سرکاري شمیرې دي په پاکستان کې 1.5% ده، 1.5 میلیون خلک چې دي هغه انټرنیټ ته رسائی لري، لکه هغه اکسس لري انټرنیټ ته. نو دا سره جوړیږي 78.5% نو دا شمیری چی دید پا پاکستان کی دا خلق نمائی آبادی جوڑی گی چا آغا پا مختلف شکلون کی آغا انٹرنیٹ تا ایکسس لدی که نن سبا دا موبایل غو گوری موبایل انٹرنیٹ هم شتا دا غشانی دا چکم لینڈ لائن چکم انٹرنیٹ تی دیتا ما غشتا خو دا پا خاریو کی زیاد دی چکم کلیوالی کم سیمی دی بیا پا زونگ خپل قبالی علاقو تراشو کم لری پرتی بیا په نور صبح کې چکم کلیوال سیمې دي نو هغه کې د انټرنیټ سہولت وسم هغه زینو کې هغه نه به برخې دي تر څو پورې دا پښتنه د ساسو د به حکومت خبرګون
څنګه چې رضا د ایران په اړه پیل په دې چې ایران کې وضعیت څنګه و هغه برزخی حالت او وای چې نه نخته او نه بعد
د ډیر خبرې مقصد
چې فلټر ته ضرورت یو بیا یو ډیر غټه ستونزه رامنځته کړې ده پاکستان کې څنګه
پاکستان کې هم په وار وار باندې که موږ وګورو تاریخي تناظر کې وګورو نو انټرنیټ ته د خلکو رسائی لپاره مختلف که حکومتونه دي که د هغه د فوزی واکمنی وي یا کاغې نه پسته د جمهوري حکومتونه راغلي دي که موږ راوګورو د 2003 کال راهیسې خو په پاکستان کې یو جمهوري عمل روان دی یو جمهوري حکومتونه را روان دي هغې نه مخکې وار په وار باندې فوزي واکمنان راغلي دي او هغوی داسې هغه کوي خو په جمهوري حکومتونو کې هم که موږ د آصف علي زرداري په وخت کې وګورو چې هغه ټایم کې ولسمشر و او هغې نه پسته بیا نواز شریف دغه و نو یوټیوب چې دی هغه درې کاله پورې بند و نو یوټیوب ته خلکو رسائی نه وه ځکه په هغې باندې څه داسې ویډیوګانې ځینې خپرې شوې وې په پاکستان کې غبرګون راپارولي و اوس د اوسنی مثال در کوم د تیر کال په اپریل میاشت کې په پاکستان کې یو مذهبي ډله ده تحریک لبیک پاکستان چې پې بندیز لګولی دی هغوی راوتي و جلسې مظاهرې کولې نو په ټول هغه معنی تقریبا یو ورځ لپاره د پاکستان د محصولاتو چې کوم اداره ده هغې په یوټیوب باندې پابندي ولګوله په فیسبوک یې هم ولګوله په ټویټر یې هم ولګوله او په ټیلیګرام یې هم ولګوله نو په ځینې په مواردو کې مکمل بندیز وي او ځینې مواردو کې په غیر هغه معنی مستقیم هغه معنی خبر نه خلک خو په هغه معنی هغه پابندي نه کیږي.
رضا ګلایاز گفتن که یوټیوب و بعض شبکه های دیگر حکومتشان حکومت پاکستان در برخی مواقع محدود کرده بودند. در ایران چگونه است برخورد؟ آیا شبکه های خاصی را اینا هدف قرار میدن یا نه در کل چی هست؟
در ایران فیلترینگ باعث شده که مردم دچار مهاجرت در اینترنت بشن. به چه مفهوم؟ مفهوم این که ایران خیلی سال پیش، سالها پیش یوتیوب رو فیلتر کرد، فیسبوک رو فیلتر کرد، توییتر رو فیلتر کرد. همه اینها دلایل سیاسی داشتن به خاطر انتشار اطلاعات و در واقع اکانت هایی که شبکه‌های خبری خارج از ایران در این شبکه‌های اجتماعی داشتند و همین باعث مهاجرت مردم به سایر پیامرسان‌ها می‌شد و در یک دوره پیامرسان تلگرام که بسیار بسیار گسترده شد در ایران و کارش به جایی رسید که در ماه 96 اعتراضات خونینی در ایران شکل گرفت و حکومت ایران بر این نظر بود که هدایت و در واقع کار مردم از طریق پیام رسان تلگرام هست که هم دیگر رو ساپورت میکنن، پشتیبانی میکنن، اطلاع رسانی میکنن و تلگرام رو هم فیلتر کرد. الان به طور خاص تنها و تنها شبکه اجتماعی که در ایران فیلتر نیست اینستاگرام هست. برای همین حضور مردم در اینستاگرام بسیار بسیار گسترده است. یک نمونش این که از میان شبکه‌های اجتماعی که سرویس ما رادیو فردا به مردم خدمات میده ما بیشترین بازخورد و بیشترین بازدید رو در اینستاگرام رادیو فردا داریم، یعنی ما بالای 2,300,000 نفر فقط عضو اینستاگرام رادیو فردا هستن و بیشتر اطلاعات از اونجا منتقل میشه.
در افغانستان هم اینترنت جز دستاوردهای حداقل 1.5 دهه اخیر خوانده میشه، طوری که حدود 12 میلیون افغان فعلا در افغانستان به اینترنت دسترسی دارند. بخش اعظمی اینترنت از شبکه‌های مخابراتی است که به طور وایرلس هست و از طریق موبایل مردم میتونن اکسس پیدا بکنن و در کل حدود 27.5 میلیون نفر در افغانستان به موبایل دسترسی دارند. شاید بعضی افراد دو سه موبایل داشته باشند ولی در کل کابل حدود 67 درصد نفوس افغانستان حالا از شبکه‌های مخابراتی مستفید هستند. خو اوس یو ویر خلکو سره داده چې طالبان راغل د اگست په 15مه باندې
خو هغه هم ډیر فعال دي کنه
طالبان خپل هم ډیر فعال دي مګر هغه څه چې درسنوي پاړه وزه کړی دي دغه ویر اوس له فعالانو سره ده د اقل څو خصوصي شرکتونو سره چې خبرې وکړل دي انټرنیټ برابرونکو یا تولیدونکو شرکتونو هغه ویل چې موږ سره ویر شته چې داسې نشي لکه څنګه چې ټلویزیونونو او رادیوګانو ته ګایدلاینز یا کړنلارې واضح کړي دي داسې نشي چې موږ ته هم دغه څه یو څه برابر کړي. اونا در حراس هستند که طوری که بر رادیوها و تلویزیونها یک رهنمود نشراتی را اینا وضع کردن و تلویزیونها به اساس از امو حالا پیش میرن در حراس هستند که مبادا برای ما هم محدودیت هایی را ایجاد بکنن و گزارش هایی هست که شرکت دولتی فراهم کننده اینترنت و خدمات مخابراتی حالا بعضی از وبسایت ها را رویش ممنوعیت و محدودیت ایجاد کرده که طور که شما گفتین ضرورت
من فکر میکنم مردم افغانستان و در واقع تجربه ایران رو پیش چشم خودشون دارن و برخورد حکومت ایران با اینترنت در ایران رو و نگرانی هایی که دارن چون به هر حال ارتباطات بین مردم افغانستان و ایران خیلی گسترده و قوی هست اطلاعات رو بیشتر دارن کمان که در شبکه‌های اجتماعی ما با همزبانانمون در افغانستان بسیار تعامل نزدیک داریم و از نزدیک شاهد تجارب همدیگه در بحث مواجهه حکومت با اینترنت هم هستیم. اونها هم احتمالاً حدس میزنم که نگران اون تجربیاتی باشن که حکومت ایران در طی خصوصا 10 سال اخیر در مقابله با اعتراضات و مشکلاتی که در سطح اجتماع و سیاست ایران وجود داشته نگران اون هستن که این حکومت مسلط بر افغانستان بخواد از این تجربیات هم استفاده بکنه کما که حکومت ایران به رغم همه سرگشتگی هایی که پیدا کرده در ایجاد اینترنت ملی اصطلاحاً ولی دونسته در دو حوزه فعالیت گسترده‌ای بکنه و تا جایی که میتونه کنترل بکنه یکی به صورت سلبی هست یکی به صورت ایجابی. سلبیش همون فیلترینگ هست به طور گسترده کما که در ایران هر موبایل حداقل روی هر گوشی موبایل شما میتونید حداقل 3-4 تا وی پی ان و فیلتر شکن پیدا بکنید از فیلتر شکن های پولی تا فیلتر شکن هایی که نهادهای بین المللی در اختیار مردم در سراسر دنیا قرار میدن چون اساسا بدون فیلتر شکن شما هیچ کاری توی اینترنت نمیتونید بکنید به جز اینکه احتمالا فقط به سایت بانکتون سر بزنید و ببینید مثلا پولتون جابجا شده یا نه. اما بحث ایجابیش که میتونه خطرناکتر باشه و من فکر میکنم این رو باید منتقل بکنیم از نظر تجربه‌ای که در ایران رخ داده برای مردم افغانستان اون برخورد اصطلاحاً ایجابی حکومت ایران در مواجهه با فعالیت مردم و حضورشون در شبکه‌های اجتماعی هست. حکومت ایران به خوبی تأثیر شبکه‌های اجتماعی رو بر رفتار مردم درک کرده و به رغم اینکه مثلا شبکه‌ای مثل توییتر در ایران فیلتر هست اما شبکه توییتر در ایران همه حکومت مردان و دولت مردان درش حضور دارن شمار زیادی هستن آمار دقیقی در این مورد وجود نداره نمیتونه وجود داشته باشه اساسا چون استفاده از توییتر با وی پی ان رخ میده و قابل ردیابی نیست که بشه آمار دقیق در آورد اما آمار بسیار بالایی هست. نکته بسیار مهم این هست که شبکه توییتر به رغم فیلتر بودنش در ایران نقش یک دوش رو بازی میکنه که انگار اخبار مهم، واکنش‌های مهم، رویدادهای مهم از شبکه توییتر سرازیر میشه توی جامعه و به مثلا شبکه اینستاگرام رو جاری میشه و شروع به باز تولید و بازنشر میکنه.
مشخصا در این مورد هم می‌خوایم بحث بکنیم اما
نکته که می‌خواستم برسم بهش نمی‌دونم جاش اینجا هست یا نه بحث اون رفتار حکومت در این زمینه بود سوای فیلترینگ. اون هم این هست که حکومت از یک جایی دید که باید و چاره‌ای نداره که خودش حضور ایجابی در شبکه‌های اجتماعی داشته باشه.
حضور گسترده در شبکه‌های اجتماعی. خب با یکی از متخصصین خدمات اینترنتی و تکنولوژی معلوماتی که من صحبت کردم پیش از آغاز برنامه، اونا گفتن که نوپایی حکومت طالبان در افغانستان و همچنان فرار مغزها و کادرهای تکنولوژی معلوماتی باعث شده که آنچنان که توقع می‌رفت در وضع محدودیت‌ها در بخش اینترنت که به گفته او خیلی سهل نیست طالبان پیش رویه نداشته باشند و گفت که این معضل باعث میشه که امیدواری وجود داشته باشه که بالاخره کنار بیایند با مثلا اینترنت. یعنی در چی طالبان و نوی حکومت دی لیو متخصص سره چه ما خبری کردی اگه ایلو خودل چی دوی دقا نوی واله او در چی زینی متخصصین په جنو برخو که نشته کار پواند اینترنت دوی اوس چندان واس نرسی که چی اینترنت محدود کری خو لکه سنگ چی رزاو ویل زینی نور خاص ترکونه با دوی ممکن وکاری مثلا دی خلکو دی چارلو لپاره دوی
امده که خبر ما بزن که وچی پا افغانستان که خلا دی دو واکمنه داری سو میاشته شو بیدی او څنګه چې رضا خبر وکړه طالبان په ایران کې او په پاکستان کې باقاعده بیل ځانګړي محکمې دي لپاره چې د انټرنیټ نظم کول بیا داغي کم مواد خلکو ته خبرول. اوس تاسو لنډ مثال درکمه یو شمیرې ما راخستې وې د غیر سرکاري شمیرې 2019 کال کې د پاکستان د ټیلی کمیونیکیشن یا د پاکستان د محصولاتو چې کوم د غی اداره ده هغې ویلي چې مونږ 900,000 تقریبا شاوخوا ویب سایټونه ویب پاڼې مونږ بلاک کړي دي په هغې کې د بیلابیل مواد دي ځینې پکې غیر اخلاقي دي ځینې پکې دا دي چې د ملک د امنیت لپاره خو که مونږ وګورو نو دې کې به هم وخت لګي او دې سره به ما په خیال څنګه تاسو دا خبره وکړله چې وخت یې دو سره به بیا په دې معنی هغه کیږي چې ځکه دا یو مهم آواز دی دا انټرنیټ هغه چې دی که د پاکستان په تاریخ کې وګورو رضا هم خبره وکړله او ما په خیر ډېر مؤثر آواز دی په ایران کې د مختلف د انټرنیټ ځکه دا ټول شیونه دې سره تړل شوي دي که ټیلیګرام دی که هغه دی که ایران کې دومره پاسون خبره کوو یا د چې کوم مظاهرې شوې وي نو هغې هغه کلیپونه به راتلل او په ټوله دنیا کې هغه یو خلکو مانی او په یو اواز راپورته کول زمونږ په سیمو کې هم داسې یو غشته پیله به انټرنیټ خلکو داسې هغه مقصدونو لپاره نه کارول هغه خبرسازین کې دا پښتنه راځي چې راته خلک څنګه کاری کنه دا یو هغه غونډه پښتنه ده
دې برخه ته مې غوښتل وایم چې خو په افغانستان کې لکه څنګه چې تاسو ویل پاکستان کې خاصه اداره شته او مګر په افغانستان کې هم د اطرافو نوم د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره موجوده و په تیر حکومت کې البته نوې حکومت خو اوس د طالبانو دی او معلومه نه ده چې دوی به څه ډول مختزي اداره به نام اطرا به خاطر تنظیم خدمات مخابراتی و اینترنتی موجود بود اونا میخواستند قانونی که مشخصا در مورد تکنولوژی معلوماتی است در کد جزای افغانستان او را در رأس کارهای خود قرار داده بودند و میگفتند که ما میخواییم این را تطبیق بکنیم ولی آنچنان از تطبیقی قانون و کد جزا در خصوصی این مورد خبرها و گزارشهایی نبوده مثلا همواره تخطی هایی در این مورد صورت میگرفته آزار و اذیت به خصوص زنها و دخترها در افغانستان گزارش میشده که پیمانه وسیعی بوده و همچنان هک کردن ها و آزار و اذیت از این طریق هم ادامه داشته که نشان میده که تطبیق قوانین در این مورد سریع و دقیق و به گونه وسیع نبود. اما در ایران وضع از چی قرار است؟ آیا پیگیری میکنند مقامات قانونی و قانونگذار و عدلی در این مورد یا چی؟
در دو حوزه باید تفکیک کرد. در حوزه مسائل شخصی چرا در ایران این سیستم وجود داره که یک بخشی از پلیس مخصوص این کار هست که شما به شکایات شخصی رسیدگی میکنه به اتفاقات و جرایمی که در حوزه فضای مجازی و اینترنت رخ میده رو پیگیری میکنن دنبال میکنن و موارد بسیار بسیار زیادی از پیگیری ها بوده انجام شده بر اساس قوانین موجود به طور نسبی. اما در بخش دیگر ماجرا حکومت ایران بیشتر دنبال این هست که بتونه از طریق مجلس و از طریق نهادهای حکومتی و به خصوص نهادهای نظامی یک شبکه شبیه اینترنت داخلی کشور چین راه بندازه یعنی یک شبکه اینترنتی که هر وقت اراده بکنه ارتباطش با اینترنت بین المللی رو قطع بکنه بدون اینکه اتفاقی در داخل اینترنت داخل کشور بیفته و بتونه از این طریق همه چیز رو کنترل بکنه همه چیز قابل تعقیب و ترک کردن باشه هر کسی هر رفتاری هر پیامی منتشر میکنه قابل پیگیری باشه اما اینها همه نیازمند یک هزینه های بسیار بسیار سنگینیه که خود دولت و به شکل‌های گوناگون اعتراف کرده که از پسش بر نیومده و بر نمیاد. در حوزه فیلتر شکن و اینها هم که عرض کردم اون هم تجربه شکست خورده است یعنی کشورهایی که به سمت این رفتن از جمله ایران خودشون هم بر اساس آمار این رو عرض میکنم تلگرام در سال 96 که اعتراضات انجام شد و تلگرام فیلتر شد برای همیشه هم فیلتر شد، همچنان فیلتر هست. اما یک آمار خیلی کوتاه بگم، این آمار رسمی که مرکز آمار ایران داده، رسمی است. 45 میلیون ایرانی هم در تلگرام الان عضو هستند. این تلگرام فیلتره. روزانه 15 میلیارد پیام در این شبکه اجتماعی رد و بدل میشه. 17 سایت برتر ایرانه که بهش مراجعه میشه از نظر دامینش. و 170 هزار کانال تلگرامی توی این پلتفرم در واقع ایجاد شده از طریق ایرانی ها. که کانال تلگرامی یعنی کانال هایی که توش خبر منتقل میشه، اطلاعات منتقل میشه و چیزهای دیگر منتقل میشه. این یک نمونه خیلی کوچک از شکست در واقع پروژه های فیلترینگ هست. برای همین هم هست که روی کرده حکومت به مرور عوض شده و قائل به حضور درسی شده که حالا بهش برمیگردیم.
درست. با توجه برخامی که شما را ارائه کردین، در رسانیدن صدا و پیام‌های مردم شبکه‌ها چقدر نقش داشتن؟
انقدر مهمه که وقتی که اتفاق جدیدی از بعد از سال 96 میفته، کما اینکه در آبان 98 اعتراضات گسترده‌ای به خاطر قیمت بنزین رخ داد، اولین اقدام دولت الان کلاً قطع اینترنته. یعنی چاره جزئی نداره که اینترنت رو قطع بکنه و شاتداون کامل میشه. اتفاق عجیبی است، ولی این کار انجام میده چون هیچ راهی نداره، چون میدونه که مردم از به هر روشی که بتونن کافی دسترسی به اینترنت وجود داشته باشه، پیام ها رد و بدل میشه. یک نکته خیلی عجیبی رو بگم، یک کشف بزرگی است برای من، خود شخص من، در اعتراضات آبان 98 که اینترنت قطع شد، اینترنت ایران قطع شد، تصور من این بود که چون رادیو وبسایت رادیو فردا فیلتر هست، ما بیشتر کاربرامون از خارج از ایران وبسایت رو میبینن. به طرز اولین بار من کشف کردم و خیلی تعجب کردم که دیدم که ما میزان بازدید روزانه سایت ما به طرز عجیبی سقوط کرد و تازه متوجه شدم که بخش اعظم کاربرای ما داخل ایران هستن، نه خارج از ایران. اینا نکات خیلی مهمیه که نشون میده که مردم اگر اینترنت وجود داشته باشه از هر طریقی کارشون رو میکنن و دولت چاره جز قطع اینترنت نداره. اتفاقی که همین الان مثلا در قزاقستان افتاد.
رضا ویلچ که ایران که اینترنت پریکایی یا عجیبه یا لوی سیما بندی با اینترنت بندی، افغانان خوب بده دغس یا کار تجربه نلری کسام چی دی افغانستان اینترنت دومره سلو ده چی پنیشت حسابیگی پر جنو مواردو که مثلا 4G اینترنت در افغانستان ده سرعت ترشپاگو ام بی پوری نرسیگی، در حالی که چی اصلی 4G باید تر اوچ سالی وقتی اپانوس ام بی پوری پا فی سکنده که
دا سرعت
دا پده مانا چی اصلا اینترنت نشنال تا پزینو سیمو که پا پاکستان که دا غصی غط پرشاوی ده اینترنت را غلی ده حکومت قصدن دا کار کرده کسنگا
تیگی پاکستان که هم دا سیکیورتی و دا غا بنیاد مانی چکل یو مذهبی ډره ده پاکستان په بندیز لګول او غوی مظاهره کوله، نو په مکمل ټولنیزو شبکو معنی او په انټرنیټ معنی پابندی ولګول. اوس هم چکل محرم میاش راشي، نو هغه محرم ورځو کې انټرنیټ مکمل بندي، ټولنیزو شبکې مکمل بندي، لکه نشي یو هغه تنشي هغه کولی خادي کې اوس راشو د مخالف د حکومت مخالف ګوندونه چي دي، یا داسې مدني یا غورزنګون دي، یا د پښتون ژغورنی غورزنګ دي، دغه سانی د مدني فعالانو نور د په بلوچستان کې د لازرکه کسانو مسله ده، هغه معنی هر ورځ مظاهری کیږي او لارینونه کیږي. نو چې په کومه ورځ جلسې، نو جلسې په چې کوم چاپیریال دی هغه دی، نو دې داسې وایي چې په هغه ځای کې جامرز او داخه ولګي، نو انټرنیټ هغه ځای کې نه بیا، نو خلک به مجبور چې هغه ځینه هغه اخلي او لرې ته ځي چې انټرنیټ سهولت پیدا کړي او خلک هغه کې. او ما هغه سیمه خالي هغه کې وتړي چې دې سیمه کې انټرنیټ نه، او هغه ټایم باندې خلک خبر نشي، وروسته خبرېږي دا خو محدود وخت لپاره. همدغه وجه ده په پاکستان کې زیاتره چې کوم اوازونه دي هغه د ټلویزیون او هغه نه تللي دي، او هغه اوس په یوټیوب ته تللي دي، او هغه د لارې بیا هغوی خپل هغه
یعنی ریکارډ پاتې کېږي او دوی نشي ترې خلاصېده. اینا در مورد محدودیت در پاکستان صحبت کردن، گفتن که خب بعض ساحات را حکومت وقتی میخوان محدود میکنه و اینترنتش را قطع میکنه. تظاهرات پی تی ام یا تحفظ پشتون ها و همچنان شماره از احزاب که ممنوع هستن، وقتی اونا میبرن به سرک ها و مظاهره میکنن، حکومت اینترنت را رویشان قطع میکنه با نصب جمر ها یا موانع. ولی بان هم میخواییم من بپرسم که در ایران آیا گروه های مخالف حکومت آنچنانه که گفتم میشه به شکل حزبی یا گروهی یا سازماندهی نیستند و توده‌ای هستند، مردم هستند. چگونه میتونن اینا و کدام پیام ها را با هم رد و بدل میکنن در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی؟
در ایران به دلیل فشارهای امنیتی گسترده‌ای که وجود داره، قطعاً فعالان سیاسی یا فعالان اجتماعی که داخل ایران هستند امکان این که به صورت گروهی فعالیت بکنن رو ندارن، یعنی عملاً بلا فاصله با بازداشت و زندان و این چیزها مواجه میشن. اما فعالیت انفرادی آدم‌ها در شبکه‌های اجتماعی به طور گسترده وجود داره و دارن فعالیت میکنن و اتفاقاً بستر اصلی فعالیت اجتماعی و سیاسی فعالان در شبکه‌های اجتماعی و است مبتنی بر اینترنت هست، به خصوص همین توییتر و اینستاگرام. و کوچکترین اتفاقی الان در هر گوشه از ایران که میفته از طریق همین شبکه‌ها بر کمتر از میتونم بگم 3-4 ساعت میتونه تمام شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان رو تحت تاثیر قرار بده و خبر منتشر بشه. تازه ترینش اینه که مثلا یک مجسمه از قاسم سلیمانی در فلان شهر کوچکی دیروز نصب شده، دیشب آتیشش زدن، ساعت 10 صبح خبر یک تمام رسانه هاست. چرا؟ چون فقط یک نفر ازش فیلم گرفته و همون یک نفر این رو توی توییتر گذاشته، تمام شد.
چیزی که حالا در افغانستان اتفاق میفته. میخوایم راجع به یک مسئله دیگه هم بپرسم، چون ما در افغانستان، پاکستان، ایران فرهنگ مشترک، مردم با هم علاقه زیادی دارن، خصوصا افغانستان با ایران، افغانستان با پاکستان. بعضی اتفاقات که میفته چقدر مردم این حوزه را در اینترنت با هم یک میسازن، متحد میسازن؟
من حداقل در مورد بین افغانستان و مردم افغانستان و ایران، در مورد همین تسلط طالبان بر افغانستان میتونم مثال بیارم که شاهد یک همدلی بسیار بسیار گسترده و عجیبی من در شبکه‌های اجتماعی در مورد این موضوع بودم، یعنی فراتر از تصور و انتظارم بود. شاید به دلیل اینکه هم مردم ایران هم مردم افغانستان در این مورد زخم خورده هستند و این همزبانی و همدلی در شبکه‌های اجتماعی در حدی به هم گره خورده که گاهی وقتها من نمیتونستم تشخیص بدم که این افغانستانی هست یا ایرانی هست. اینو نمیتونستم، باید دقت میکردم که متوجه بشم دقیقاً چی هست. در مقابلش هم هست، در همین الان توی ماجرای مثل سقوط در واقع سرنگونی هواپیمای اوکراینی که سپاه موشک زد و الان سالگردش هست، من همین امروز داشتم مرور میکردم شاهد همدلی و همزبانی و دوستانی از افغانستان بودم در شبکه اجتماعی توییتر مثلا. این شبکه‌های اجتماعی تأثیراتشون خیلی گسترده تر و عجیب تر از اونیه که ما حتی بهش فکر میتونیم بکنیم و خیلی دامنه‌هاش گسترده است. یعنی الان مثلا مشکلی که حکومت ایران با بحث شبکه‌های اجتماعی داره فقط چیز نیست، فقط مسئله سیاسی نیست، فقط مسئله امنیتی نیست، مسئله‌ای که با خود رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای بارها در موردش صحبت کرده، مشخصا در مورد صحبت کرده، اونم تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر تغییر سبک زندگی مردمه که آقای خامنه‌ای دوست نداره سبک زندگی مردم از اون چیزی که خودش میخواد عوض بشه. اما شبکه‌های اجتماعی باعث این تغییر دارن میشن جاست. چون مردم ارتباطات گسترده‌ای با هم دارن پیدا میکنن، تجاربشون رو با هم منتقل میکنن و وارد دنیاهایی میشن که حکومت ایران هی میخواد سرپوش روش بگذاره و دیده نشه.
وقت به خلاصی دو خانده
نه ما واره دل دست هست کم خبری اقا بیمون
نو زوارم او پکتم چی دقا مخمسلسی افغانستان، ایران و پاکستان انترنت سمره دقا خلق سره نگدی کردی گرچه فیزیکان بسره لریم اگر سمره سره نگدی شویدی پس زینو خاص و مواردو که مثلا زینی پیخی شویدی، زینی بشری خونو سره غروانی شویدی، خلق سمره سره یو شویدی
یه دیر لگ نه که من گوگو روپ انترنت یو مثبت اڑخ دا هم دی چه پا کارول یو بیل اڑخ دی خو ټول د زموږ سیمه کې ایران دی که افغانستان دی که پاکستان دی غټه خبره تاسو وګورئ په طالبان رال په 2020 کال په اگست میاشت کې نو په هغې کې په انټرنیټ باندې په دغه باندې ټولو خلکو په افغانستان سره د یووالي د مظاهره کوله او وسم که اوس وګوري د نسبی نن سبا چې کوم حالات یو کوم بشری حالات الته په افغانستان کې دي نو که ایران دې که التم په خلق په دې معنی خبرې کوي خپل आवाज راپورته کوي او دښن که په پاکستان کې دي په پاکستان کې هم داسې کله هم پیښ کیږي نو د ټولو په سیمه کې په ټولو نړۍ کې صرف سیمه خبره نه ده په ټولو نړۍ نه هغه ټول دا اوسې را یو ځای کړی دی که پیښ هم کیږي کار څه کیږي اوس څوک څه نشي پټولی.